رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن یک شنبه ده، د 1409 کال د عقرب د میاشتې 14مه ده، چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 14مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار د پخوانی امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د وژلو په اړه د دوی تحقیقات شي چې دا د څو طالبانو کار نه دی، بلکې بهراني استخبارات په دې قضیه کې لاس لري. د ملي امنیت رئیس وایي چې د کندهار په امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ولسی جرګې پر غړي عبدالجبار کارمن باندې د حملې د څرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان ولسی جرګې د شنبه پر ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس وربللی وو چې په کندهار او هلمند کې د جنرال عبدالرزاق او عبدالجبار کارمن د وژلو په تړاو د ترسرسو تحقیقاتو په اړه وکیلاتو ته معلومات ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د ولسی جرګې غړو ته وویل چې د جنرال عبدالرزاق د وژنې قضیه په 5 پړاوونو کې څېړل کیږي او دا مهال د دې قضیې په تړاو 22 تنه تحقیقات وړاندې دي. په افغانستان کې د ناټو پر مشرۍ د کاتب ملاتړ ماموریت وایي چې پرون د شنبه پر ورځ په کابل کې د یو افغان سرتیری په یو داخلي برید کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی دی او یو بل ټپي شوی دی. د کاتب ملاتړ لخوا په خبر رسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې ټپي شوی سرتیری په کابل کې د بګرام هوایي ډګر اډې روغتیایي مرکز ته انتقال شوی چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د کاتب ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې د لومړی معلوماتو پر اساس ویل شوی دی چې دا برید د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د یو منصب لخوا ترسره شوی دی. په دې ورستۍ اونیو کې دا پر نړیوالو ځواکونو د افغان سرتیرو لخوا دوهم برید دی چې لامل یې بهراني ځواکونو ته مرګ ژوبلا وړي. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق جنازه پرون د خیبر پښتونخوا د نوښار په کوړه خټه کې ادا کړل شو. د نوموړي په جنازه کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د هغه په زرګونو پلویانو او شاګردانو برخه اخیستې وه. د مولانا سمیع الحق د نومبر په درېمه په راولپنډي کې په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا د چړو په برید کې وژل شو. د جنازې پر مهال چې د اکوړې په خوشحال ډیګري کالج کې وسوه، سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. پولیسو د هغه د وژنې پلټنې پیل کړې او په راولپنډي کې د هغه له ساتونکو او نورو اړوندو کسانو څخه پوښتنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې د امریکا او مکسیکو سرحد څخه د ماجرونو درې کاروانونه چې مرکزی امریکا له څخه را روان شوي دي، 100 میل لا لرې دي. د امریکا پوځیان د ټیکساس ایالت په جنوب کې ځای پر ځای شوي دي چې د دغو ماجرونو امریکا ته د راتګ مخه ونیسي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې د هندوراس، ګواتیمالا او السلوادور د زرګونو مهاجرو مخه نیسي چې امریکا ته داخليږي. جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتو جنوب غربي سرحد ته 1700 کیلیږي. د مهاجرو د چارو دپاره د ملګرو ملتونو اداره به په دې غور وکړي چې آیا دا غیر قانوني ده چې یو ملک خپل سرحدونه پناه غوښتونکي په مخ وتړي. خو وايي بین المللي قانون بیخي څرګند دی چې د هر چا ژوند چې په خطر کې وي د پناهندګۍ او د بین المللي حفاظت حق لري. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
په پاکستان کې د مدافع هغه وکیل چې د یوې عیسوي ښځې چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه وه او د هغې د اعدامولو سزا یې لغوه کړه، د شنبه پر ورځ د رایټرز خبري اژانس ته وویل چې ژوند ته ورپیش د خطر له امله هیواد یې پرېښی دی. د تحریک لبیک پاکستان چې یو سخت دریځه مذهبي ډله ده، د هغې مشرانو د درو ورځو لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې لوی لارې بندې کړې وې او مظاهرې یې وکړې او د سترې محکمې د هغو قاضیانو د وژلو غوښتنه یې کړې وه چې آسیا بیبي د خلاصون امر یې کړی وو. د آسیا بیبي د مدافع وکیل سیف الملوک د دې محکمې د جریان په دوران کې چې څو کاله روانه وه ځان په عامه نه څرګندوه، ځکه چې د آسیا بیبي سره چې کومو دوو سیاستمدارانو مرسته کړې وه هغه دواړه وژل شول. د محکمې د پریکړې وروسته دا لا نه ده معلومه چې آسیا بیبي چیرې ده، خو اسلامي سخت دریځو چارواکو ته خبرداری ورکړی دی چې د هیواد څخه د بهر ته د تګ مخه ونیسي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر د شنبه په ورځ په بغداد کې د امریکا د سفارت یو ټویټ رد کړی دی او دا کار د عراق په چارو کې مداخله بلل ده. د امریکا سفارت په ټویټر د سې شنبه په ورځ یو پیغام خپور کړی و چې پکښې ایران ته ویلي و چې د عراق د خپلواکۍ درناوی دی وکړي او د شیمل شو د بي وسلې کولو اجازه دی ورکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي چې عراق په خپلو د داخلي چارو او په خاصه په کورونی امنیتي اصلاحاتو کې مداخله راتوي او ویلي چې د امریکا سفارت دې دغه ټویټ لیرې کړي. واشنگتن او تهران له هغه وخت راځي چې امریکا په 2014 کال کې عراق کې پوځي مداخله کړي او د صدام حسین حکومت یې ړنګ کړی دی. په دغه هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره د یو بل سره سیالي کوي. د ایران د دفاع وزیر وایي چې هیواد یې د کوثر په نامه د جنگي جټ الوتکو تولید پیل کړی دی او دغه په وینا له دغو الوتکو به د ایران په هوایي ځواک کې کار واخیستل سي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دغه جنگي الوتکو تولید کار یو ورځ وروسته لاغه پیل شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ادارې په تهران د امریکا د پاتې بندیزونو د لرګولو اعلان وکړ. د امریکا متحداتو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې پر ایران به ټول بندیزونه د دوشنبه په ورځ یعنی د نومبر 15 مینه پیل سي. خو له دې سره سره متحداتو د جمعې په ورځ نامخته بیا اعلان کړی چې واشنگتن به د ایران د تیلو اته واردونکو هیوادونه چې هند هم پکې شامل دي په موقتی توګه اجازه ورکړي چې د ایران تیل واخلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ په واشنگتن سویس خو اوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د کونړ د مناګي برېښنا بند د جوړېدو چارې چې 15 کاله مخکې پیل شوې وې له ټاکلې نیټې یې 2 کاله واوښتل، خو لا هم دغه بند نه دی جوړ شوی. ټاکل شوی چې دغه برېښنا بند به 2.1 میگاواټ برېښنا تولید کړي او 20,000 کورنۍ ته به برېښنا ورکړي. چارواکي وایي چې دغه بند ډېر دیوالونه د خراب کیفیت لکباله نړیدلې دي. په دې باره کې زموږ خبريال زبیح الله غازی رپورت لري.
کونړ کې د مناګي برېښنا کوټ د جوړېدو چارې 15 کاله مخکې پیل شوې وې. د جوړېدو پر ټاکلې نیټه 2 کاله واوختل، خو لا سر ته ونه رسید او د ویالې جوړ شوې دیوالونه څو ځای بیرته نړیدلې دي. ټاکل شوی چې د 9 میلیون امریکایي ډالرو دغه پروژه به 2.1 میگاواټ برېښنا تولید کړي او 20,000 کورنۍ به ټیکټ واخیستلی شي. دا برېښنا کوټ د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې جوړیږي. ځایي خلک وایي په ډېرو ساحو کې د ویالې دیوالونه راغورځېدلې، ځکه د ځمکې په سر یې دیوالې خېو.
دغه کوټه دیوالونه دي، دا به بنیاد دي، د ځمکې په سر یې دغه تاداونې خسر شوې دي. ځمکه کنستر شوې نه ده ورته چې دغه بنیادونه دای خښ شي او پوخ کار وشي.
دا چې اوس لږ تقریبا لږ باران شوی، دونه باران نه شوی، تقریبا 15 متره دلته راولېدلې دا دیوال بیخي په سر یې خیر دا بیخي د جوور نه دیوال په سر باندې لږ شان سیمټه چیرې دلته چیرې دا ډی پی سي چیرې دا بر لس سانتی دا او دلته چیرې 15 سانتی تقریبا چیرې.
د وټپور ولسوال عبدالواحد وایي که د برېښنا کوټ د جوړېدو چارې سمې نشینو دا پروژه ناکامه ده.
کوم نقشه او ډیزاین چې په ساحه کې موجود و هغه مهر او امضا شوی او کنټرول شوی نه و، نو دا قابل د اعتبار نه دی. دوهمه د پروژې مدیر چې یو باصلاحیته شخص دی، دا خپله د مدیر د پروژې په ساحه کې موجود نه و. او دریم دغه دا چې ولسونه د دینه شکایت لري.
د دغه پروژې یو مشر میرزمان وایي کاري له قرارداد سره سم کړي.
د پروژې سنکاري په حساب او دا پروژه چې موږ کړي د ډیزاین د مطابق موږ مدارات کوم ډیزاین نه کړي، دا ډیزاین مطابق په ما اندازه موږ کړي دا سنکاري سره باندې نو ډیزاین چې شي چې وی موږ ډیزاین مطابق هم کار کړی.
یعنی وزارت درته ویلو چې د ځمکې په سر دیوال کې دی، داسې
دا د ډیزاین مطابق کوم ډیزاین چې
موږ ډیزاین د ځمکې په سر دیوال
ډیزاین د ځمکې په سر نه چې موږ کوم ډیزاین نشو دا د خپل سروي مطابق
دا ډیزاین سره هم دی
د خپل دی هم دی ډیزاین مطابق چې کوم سره ډیزاین نشته دا د ما ډیزاین مطابق کار کړی دی.
خود کونړ والی عبدالستار میرزا کوال امریکا غږ ته ویل د پروژې مسؤلین ورغوښتي و بندیانه ولې خود کار د سمې ډاډې ورکړي.
نن سهار مې وختل بندیخانه ته ولېږم، ځکه د دوی کار کې مشکلات و، کار کې ستونزې وې. څو وارې ما وړاندیز وکړ چې کار کې قوت پیدا کړي، کار په منظمه توګه وکړي. یو څه زیری در کوم، هغه دا ده چې د مانه مخکې چې کوم دوی قرارداد کړی ده او کوم کار کړی ده، هغه د تیګو دیوالونه دوی جوړ کړی دي. دې نه وروسته وایي تیګو دیوالونه باندې دوی په اساسي توګه پیغه کې به سیخ کاروي او هغه به د بتون په شکل دا کانال لا جوړیږي.
د پروژې مسولین وایي تر راتلونکو 15 میاشتو به دغه پروژه سرته ورسی او ټولې هغه نیمګړې چارې به سمې کړي چې راتلونکو کې ستونزې پیښولې شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
په داسې حال کې چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او صدر اعظم عمران خان له چین څخه د نورو پیسو د لاسته راوړلو په خاطر بیجنګ ته تللی دی، د یو کمربند او یو سړک په نوم د چین د هغې زیربنایي پروژې د اقتصادي بوج په اړه د پاکستانیانو اندېښنې زیاتې سوي دي چې له امله به یې پاکستان په میلیاردونو ډالر پوروړی سي. د امریکا ژغ د خبریالانو بیل ایټ او سای بال داس ګوپتا د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستواوروي.
سکال په منی کې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری د لوړی د پروتوکول نورستا د بیجنګ ته د عمران خان لومړی رسمي سفر دی او په داسې یو مشکل وخت کې کړی دی چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دی او له ځینو خلکو سره دا اندېښنې هم پیدا شوې دي چې له چین سره د تجارت په برخه کې د نانډولۍ یا عدم توازن نه علاوه به د یو کمربند یو سړک قیمتي پروژه کې د پاکستان د ګډون په وجه دغه هیواد په میلیاردونو ډالرو نورو خارجي پورونو کې ډوب شي. په عین وخت کې عمران خان د خپل څلور ورځي سفر په وخت زیار ایستلی چې د IMF او نړیوال بانک د موجوده پورونو د کلني سود ادا کول په غرض له بیجنګ نه مالی مرسته وغواړي. پاکستان په سمدستي ډول 12 میلیارد ډالر ته اړتیا لري او د همدغه مقصد لپاره هغه سعودي عربستان او متحده عربي امارات ته هم سفرونه وکړل. عمران خان د جمعې پر د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره په بیجنګ کې د خپل لومړي رسمي ملاقات په وخت دا خبره هغه ته وکړه چې پاکستان له ډېر سخت اقتصادي بحران نه تیریږي. خو د خبریالانو په مخ کې نه عمران خان او نه ښاغلي شی د چین لخوا د نوي پورت ذکر وکړ. جمهور رئیس شی فقط همدومره وویل چې د پاکستان سره چین په خپل ستراتیژیکي انډیوالۍ باندې ویاړي او عمران خان په ځواب کې د پاکستان او چین انډیوالۍ همیشنۍ وبلله. له بلې خوا پاکستان نړیوال وجهي صندوق ته هم د 2 میلیارد ډالر عاجل پور خواست کړی خو نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق په دې اړه جدي پوښتنې لري چې بوګده موده او لنډه موده کې به آیا پاکستان د دومره غټ پور د ادا کولو توان ولري او کنه. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي کاریډور یا دالان پر ابتکاري پروژې باندې 6 میلیارد ډالر لګښت کیږي او چین د بوج د پورته کولو ژمنه کړې. خو ځینې پاکستانیان فکر کوي چې دغه دومره درون بوج دی چې پاکستان باید پورته کولو له هدې نه ونوځي. واشنگټن په نړیوال وجهي صندوق باندې هم غږ کړی دی چې چین د پورونو د ادا کولو په خاطر پاکستان ته نوې قرضه ورنکړي. په واشنگټن کې د جورج مارشل د وجهي صندوق د آسیایي پروګرام امیر پروفیسر سمال وای شاید چې بیجنګ د پاکستان د راضي کولو په خاطر په دغه پروژې کې په ځینو اصلاحاتو باندې راضي شي خو نه پوهیږي چې هغه به څومره وي.
له هغو قراردادونو علاوه چې تر اوسه دواړو هیوادونو نه دي لاسلیک کړي په بنیادي توګه دا پروژه د پلان سره سم مخ پر وړاندې روانه ده. 9 میلیارد ډالر پې لګېدلې دي او تر کومه ځای چې د چین پورې اړه لري شاید چې په باقي پاتې برخو باندې د پاکستان سره خبرې وکړي او په نورو پروژو باندې تجدید نظر وکړي.
د واشنگټن د نړیوالو ستراتیژیکي مطالعاتو د مرکز امیر پروفیسر جان هلمن هم په دې اړه وایي چې کله سره پرې کتنه وشي د دواړو ملکونو په ګټه به وي.
زه په دې باور یم چې د موجوده ژمنو او تعهدونو په اړه انعطاف او نرمي به په اوږده موده کې تر ټولو زیات د بیجنګ په ګټه وي. خدا سخاري چې د چین مشران نړیوال وقار او غرور ته د زیان رسیدو لويرې له تذبذب سره مخامخ شوي دي او نه غواړي چې ځانونه کمزوري وي.
د چین ځینو پوهانو هم د یو کمربن او سړک په پروژه باندې د میلیاردونو ډالرو په لګولو باندې انتقاد کړی دی. دوی وایي چې چین په کورنی او خارجي جنجالونو کې ښکېل دی، کلنی عواید کم شوي دي. چینایي کارپو او لیکوال ویجیا په دې باور وو چې د پاکستان موجوده اقتصادي بحران هغه بحران ته ورته ده چې په 1978 المریز کال کې یونان سره مخامخ شوی او نږدې و چې اقتصادي مؤسسات د اروپایي اتحاد د پورونو د بار لاندې سقوط وکړي. ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان له بدې ورځې نه مجبور شي چې لویدیځو بانکونه د نوو پورونو د لاسته راوړلو په بدل کې د دغې پروژې نه وځي او صرف نظر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو VOA.com
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان وایي د مرکزی امریکا د مهاجرو کاروان چې د مکسیکو له لارې امریکا ته روان دی یوه کلنۍ پیښه ده او ګواښ نه مخامخ کوي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرو کاروان چې د امریکا جنوبي سرحد په لور روان دی یو تیری ګڼي. د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان دغه نظر نه مني. د مهاجرو لپاره د بین المللي سازمان یا آی او ایم نطاق جویل میلمن امریکا غږ ته وویل دغه کاروان یو اضطراری حالات نه دی. دی وایي دا یو عادي کلنۍ پیښه ده چې څه باندې یوه لسیزه کېږي دوام لري. میلمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The next point I would make is that they're nowhere near the border yet, so it's a little bit difficult to respond to hypotheticals, you know, is it an invasion, and they're hundreds of miles away. I've never heard generally anyone thinking this is a threat to civil peace in these annual events.
غواړم په بل نقطه را واچوم. هغه دا ده چې دوی لا تر اوسه سرحد ته نه دي نږدې شوي، ځکه نو دا یوه څه مشکله ده چې خیالي عکس العمل ورته وښودل شي. تاسې پوهیږي دوی په سلګونو میله لرې دي. په عمومي توګه ما نه دي اورېدلي چې څوک فکر وکړي په دغه کلنۍ پیښو کې دا د ملکي سولې ته یو ګواښ وي. برسیره پر نورو د هندوراس، ګواتمالا او السالوادور په زرګونو مهاجر له تعقیب او تاوتریخوالي نه تښتي او د سیاسي پناه غوښتنه کوي. د بین المللي قانون له مخې هیوادونه مکلف دي دوی ته اجازه ورکړي چې د دوی ملکونو ته ننوځي او د دوی بین المللي حفاظت وکړي. جمهور رئیس ټرمپ د مکسیکو سره جنوبي سرحد ته څه باندې 8000 عسکر لیږي چې د دغه سیاسي پناه غوښتونکو مخه ونیسي امریکا ته داخل نشي. میلمن وایي له سرحد نه د اوښتلو مخه خنډونه او پوځ نشي نیولی. دوی غواړي د جنایي سازمانونو ملاتړ وکړي. میلمن بیا وایي
We know from the rising number of deaths on borders around the world what militarization means to the individuals who are crossing and the risks they're adding and the dangers, and we know that it feeds the profits of the smugglers, so we oppose it for many reasons. This would be no exception.
موږ په یوګو د درس نړۍ په سرحدونو کې د مړینې شمیر زیاتیږي. د هغو کسانو لپاره چې له سرحدونو نه تیریږي د هغوی لپاره د سرحدونو نظامي کېدل دا معنا لري چې خطرونه زیاتوي، او موږ په دې هم پوهیږو چې دا د قاچاقبرانو په ګټه تمامیږي، ځکه نو موږ په ډیرو دلایلو سره د دې مخالفت کوو او دا به استثنا نه وي. د سرحد نظامي کېدل داسې یو څه نه دي چې موږ یې کله طرفداري کړې وي. اکثر مهاجر د امریکا په لور خپل نستړ کېدونکي مارش ته دوام ورکوي او ډېرې له کاروان نه وتلې دي. د ملګرو ملتونو اداره وایي ډېرو مهاجرو په مخ کې د پرتو ستونزو او ستړیا له کبله په خپله خوښه د مکسیکو او هندوراس پیشنهادونه ومنل چې خپلو وطنونو ته په بیرته ستنېدو کې ورسره مرسته کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د سه شنبې په ورځ د کانګرس او ایالتي ګورنرانو د ټاکلو په منظور د منځنۍ دورې انتخاباتو لپاره امادګي نیول کیږي، فیسبوک په دې غور کوي چې د رای اچولو په وخت د غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه څنګه ونیسي. د امریکا غږ د خبریالي میشل کوین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی.
د فیسبوک انټرنیټي شبکې د انتخاباتو په دوران کې د ثقه معلوماتو د امنیت د خوندي ساتلو او د مغرضانه معلوماتو د تفکیک په خاطر د تخنیکی ماهرانو په اصطلاح یو 6000 کسیز پوز چمتو کړی دی. فیسبوک چې په میلیونونو خلکو نه هر ورځ استفاده کوي د تیرو څو میاشتو په موده کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. کوشش کوي چې د دې ټولنیزې رسنۍ له لارې د درواغو معلوماتو او له کرکې او نفرت نه ډکو بیانونو د خپرونکو انټرنیټي اکاونټونه وتړي، خو په عین وخت کې فیسبوک زیار باسي خلک تشویق کړي ترڅو د نورو ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا پر ځای د معلوماتو او خپلو سالمو نظریاتو د خپرولو لپاره فیسبوک ته رجوع وکړي، غواړي چې د مشتریانو شمیر زیات شي. د فیسبوک د تخنیکی بورډ د مسؤل پیټر سټرن په قول، فیسبوک کوشش کوي چې خپل مشتریان ډاډه او مطمئن کړي چې خپاره شوي معلومات او نظریات په غلطو لاسونو کې له غورځېدو نه خوندي دي. فیسبوک وایي چې د هغو سیاسي او مذهبي معلوماتو د خپرېدو لاره بندوي چې د کرکې او تعصب پر بنا یې ځینې کسان په فیسبوک کې خپروي. د فیسبوک بنسټ ایښودونکي او عمومي امر مارک زکربرګ د جمعې په ورځ په خپل بلاګ کې ولیکل چې فیسبوک د حقایقو او درواغو د جلا کولو هڅې ګړندۍ کړي او د هغو کسانو لاره تړي چې له فیسبوک نه سو استفاده کوي او د نورو انسانانو په مقابل کې بې ځایه کرکه او نفرت راپاروي. تر اوسه پورې له 1 میلیون نه زیات اکاونټونه بند کړي دي چې په زیات شمېر یې د هغو نامطلوبو افرادو پورې اړه لرله چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتو په اړه معلومات خپرول. فیسبوک په سلګونو هغه امریکایي اکاونټونه وتړل چې د سیاسي مخالفانو د بدنامولو لپاره ورنه استفاده کېده، خو د شفافیت په خاطر د فیسبوک د وروستیو اقداماتو باوجود په دغه انټرنیټي شبکه باندې د انتقادونو سلسله نه ده بنده شوې. ځینې خلک فکر کوي چې د معلوماتو د ترسیل او لګولو پروسه غیر شفافه ده او د اعتبار وړ نه ده. ځینې سیاستمداران او یا د هغوی طرفداران د فیک نیوز یا کاذبو خبرونو د خپرولو لپاره استفاده کوي. د وایس نیوز یا د شر د خبر په نوم یوې معلوماتي شبکې داسې معلومات خپاره کړل چې ګواکې د امریکا د سنا د مجلس ټولو سلو غړو له فیسبوک نه په بیا باندې کاذب خبرونه اخیستي وو. د فیسبوک د انسجام اداره وای کله چې معلومه شوه چې دغه خبر غلط وو، خپاره شوي معلومات یې سمدستي لرې کړل او د وایس نیوز د شبکې اکاونټونه وتړل. په متحده ایالاتو کې د نومبر په 6مه د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتو پر مهال د فیسبوک د ټولنیز شبکې نه د غلطې ګټې پورته کولو په باب ځکه اندېښنې زیاتې شوې دي چې 2014 میلادي کال یعنی 1395 هجري شمسي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له همدې ټولنیز شبکې نه د روسیې د حکومت ایجنټانو د دیموکراتانو د بدنامولو او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په طرفداري په پراخه کچه ګټه پورته کړې وه. په عین وخت کې د کاناډا او برېټانیا حکومتونو هم د فیسبوک عمومي امر راغوښتی او دا غوښتنه یې ورنه کړې چې د پارلمان د غړو هغو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي چې د فیسبوک لارې د غلطو معلوماتو د خپرېدو په اړه لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ملګری ملتونه له هیوادونو څخه غواړي چې د هغو کسانو په ګډون چې د مرکزی امریکا د کاروان سره سفر کوي هغو خلکو ته اجازه ورکوي چې له تعقیب او تاوتریخوالي څخه تښتي او د دوی په هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیب څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده د هندوراس، ګواتمالا او السلوادور د زرګونو مهاجرو کاروان مخه نیسي چې دغه هیواد ته داخل نشي. ټرمپ 800 عسکر لیږي چې د هیواد د جنوب لویدیځ سرحد ژغورنه وکړي. د ملګرو ملتونو اداره به د دې اټکل ونه کړي چې د یو هیواد لپاره به دا قانوني وي خپل سرحدونه په مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو وتړي، مګر دغه اداره وایي په بین المللي قانون کې په څرګنده توګه راغلی دی د هر چا ژوند چې په خطر کې وي د دې حق لري چې په سیاسي پناه وغواړي او له بین المللي ژغورنې نه ګټه واخلي. یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې نطاق اندریچ ماهجچ امریکا غږ ته وویل د دې ادارې د کاروان د لارې شاوخوا هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی احتمال لري په دغو کسانو کې داسې کسان شامل وي چې د واقعي خطر سره به مخامخ وي. ماهجچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
لو راپور سولین ک دان سیت ریژیون 79 میلیون دانفان سوات ان انفان د موان د 5 ان سور 4 سوفر د رتار د کروسانس 12 millions d'entre eux souffrent de malnutrition aiguë sévère.
په نړیواله سطح زموږ د رزدا د هغه کسان چې له تعقیب او تاوتریخوالي نه تښتي په کار د هیواد ته د داخلېدو اجازه ورکړی شي او ژغورنې وشي. د دوی د مهاجر کېدو د موقف په باره کې د هم پرېکړه وشي او که خلک له تعقیب او تاوتریخوالي نه تښتي او مکسیکو ته داخلېږي نو په کار د مکسیکو د سیاسي پناه غوښتنې سیستم ته د داخلېدو لار ولري او هغه کسان چې امریکا ته داخلېږي په کار ته د دغه هیواد سیاسي پناه غوښتنې سیستم ته لار ولري. مهاجر چې وایي یو ان ایچ سی آر د مهاجرو په لاره د بشري وضعې د پیدا کېدو په باره کې اندېښنه لري. دی وایي په هغو سیمو کې د انسان تښتونې او امنیتي خطرونه شته چې کاروان به ورنه تیریږي. دی وایي ضرور ده چې وضع باثباته شي، د متحرکه خلکو لپاره مناسب هرکلی وویل شي او اساسي شرایط ورته برابر شي. دی د هغو خلکو په باره کې چې سیاسي پناه غواړي وایي مخکې له دې نه د دوی د ستنېدو یا بیرته لیږلو په باره کې پریکړه کیږي، د دوی بین المللي ژغورنه باید په مناسبه توګه ارزیابي شي. د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت راپورټ ورکړی دی د چای پاس د ایالت د تاپاچولا په سیمه کې د 1240 کسانو د سیاسي پناه غوښتلو لپاره غوښتنلیکونه ثبت شوي دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونوای چې پرون د لومړي ځل لپاره د تیر سیستم لالارې پاکستان ته 15 او یا ټنه پنبه او تازه میوه صادر سوي. نور حال له کابله د امریکا ژغ د خبريالي لیمینیازي په دې رپورت کې واوري.
په لومړي ځل افغانستان پاکستان ته د تیر سیستم لالارې د تازه میوه او پنبه صادرات پیل کړل. د صنایع او سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې د تیر کنوانسیون پر اساس چې د سرک للارې د لیک درا لیک د للارې ګمرکي اسانتیا رامنځته کوي، پاکستان ته 15 ټنه تازه میوه او پنبه ولیږدول شوه. د یادې خونې مرستیال یونس مومند وویل
از سال 2013 تا جون سال 2018
د 2013 کال له پیله د رواني سوي کال د جون تر میاشتې پورې 3300 شپږاتیا کاري تیر له تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ایتالیا، قرغیزستان، ایران او ترکیه د افغانستان په مقصد صادر شوی. همدارنګه څلويخ کاري تیر د افغانستان له صنایع او سوداګرۍ له خوري څخه تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ایران ته صادر شوی.
نهایتا په کشورهای تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ایران بوده است.
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونوي چې په تیرو 15 کلونو کې 1200 ټنه سوداګرۍ ستوکې د تیر سیستم لالاري ګډ شمیر هیوادونو ته صادر شوې دي. د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت وایي چې د تیر سیستم به د افغانستان د اقتصاد او د ترانزیتي ستونزو په حل کې ارزښتمن ثابت شي. د مالی وزارت د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبي وویل چې د سوداګریزو توکو په لیک درالیک کې بعد تیر سیستم په کارولو سره ګمرکي کنټرول او نظارت، ګمرکي اسانتیا، د بار وړونکو موټرونو له سو ځلي کنټرول او بیا کتنې مخنیوی او د اسنادو ستاندرد کول رامنځته شي.
څنګه کولی شو چې د تیر نه د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې او هغه مشکلات چې موږ او تاسو د ترانزیت په برخه کې لرو هغې نه ګټه واخلو؟ زه فکر کوم چې د منګ او تاسو لپاره یو طلایي فرصت ده. مننه کوم د جناب محترم رئیس جمهور نه چې دې ته د اولویت ورکړ او افغانستان نن د دې شاهد ده چې منګ او تاسو اوله آزمایشي محموله د کابل نه د پاکستان په لور لیږو.
د صنایع او سوداګرۍ خونوای چې دا مهال په تیر سیستم کې اته شرکتونه ثبت دي چې دوه شرکتونه یې عملاً د دغه سیستم څخه ګټه اخلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.